دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغ زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل تازه څرګندونه کې د افغانستان د حکومت د ړنګېدو په ځینو اړخونو خبرې کړې دي. شاغل بلینکن د امریکا سی بي اس ټلویزیون ته په خپل ورستۍ مرکه کې وویل چې د پلان لمخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه وویل چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون وغږېد او په هغه فشار راوړ چې مطمئن سم چې د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. شاغل بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې په نوي حکومت کې به ټول شمول او ټول اړخونه پکې وو. نوموړي زیاته کړه چې له شاغل غنی سره څو اونۍ او میاشتو په خبرو بوختو. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر د طالبانو په مشرۍ نوي حکومت ته د شاغل غنی له لوري د واک ته انتقال په اړه خبرې کوي. پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه مهال په وار وار ټینګار کاوه چې واک به د ډیموکراتیک بهیر له لارې خپل ځایناستي ته انتقالوي. د سپین بولدک چمن دروازه باندې د سه شنبه په ورځ د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره د توافق ورسته نن په 2 بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به 8 ساعته پرانستی وي. د شاغلی همت پر وینا تر دې ورسته د سپین بولدک په لار سوداګریز موټر عوام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولای شي او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لار سفر وکړي. د طالبان حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درنه مالی زیانونه اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر سکاټلند ته رسیدلی دي چې د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون په اړه په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې دی. د ملګرو ملتونو په دغه څو ورځني کانفرنس کې د نړۍ د سل هیوادونو مشران او استازي ګډون کوي. د کانفرنس کوربا د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن دی. د کانفرنس لوی هدف دا دی چې د نړۍ هیوادونو د کاربن ډای اکساید غازونو د تولید د مخنیوي ژمنې او مخ په ودی هیوادونو او ولسونو سره د اقلیم تغیر د مبارزې لپاره ماري مرستې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایتالیا په پایتخت روم کې د نړۍ د شلو بډای هیوادونو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د خپل چینایي انډول سره کتري دي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي د نن د نشودل پر شرط ویلي چې دواړو مشرانو ترمنځ خبري رښتنی رغمونکې او ګټوري وي او د شاغلی بلینکن په دغه غونډه کې چې تقریبا یو ساعت دوام وکړ د امریکا د اندیشنو پاکله واضح څرګندونه وکړه. د چین د بارنو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د بارنو چارو وزیر وانګي غواړي د خپل امریکایي سیال سره په منظمه توګه اړیکې وساتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د رفع کولو د ناسمو قضاوتونو مخنیوي او د همکارۍ لټولو پاکله خبرې اترې وکړي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ممکن د امریکا متحده ایالاتونه کوشش کوي چې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې خپل نظامی تاسیسات ولري. د روسیې تاس خبري اژانس د شاغلی لاروف له خولې لیکلي دي چې امریکا د هدف ته د رسیدو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي او ما اوریدلې دي چې هغوی کوشش کوي چې هند واڅوي پنټاګان ته په خپل قلمرو کې ځینې فرصتونه برابر کړي. تر دې دمه امریکایي چارواکو په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې چې ګڼې هغوی له افغانستان څخه د تهدیدونو د مخنیوي لپاره په هند کې د کوم نظامی تاسیس د جوړولو هلې ځلې کوي. هغه وویل چې امریکا له پاکستان څخه هم د غوښتنه کړې وه خو هغوی رد کړې ده. وایي چې له ازبکستان او قرغزستان څخه هم د غوښتنې سیوی چې هغه هم رد کړی دي. شاغلی لاروف څوبري زلمخې د یو ویډیو کانفرنس لاري د افغانستان ګاونډي هیوادونو واڅول چې په خپل خاوره کې د امریکا او ناتو ته د ځای ورکولو څخه ډډ وکړي. د سودان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د واکا څخه لریکل سیوی صدر اعظم عبد الله حمدوک د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دا غو حکومت بیرته بحالول او پوځي کودتا ختمول د غیواد د بوران څخه راځتلې سي. د اکتوبر د 15مې کودتا ورسته د حمدوک لخوا د لومړی بیان دی. شاغلی حمدوک چې اوس مهال په خپل کور کې نظربندی د سرګندمنې د امریکا د متحده ایالاتو برتانیې او د ناروی د سفیرانو سره په ملاقات کې کړی دی. د اکتوبر په 15مه د سودان وړپوړي جنرال عبد الفتاح البوران د کابینه ترڅنګ واکمن خپل واکا پوځي شورا هم لغوه کړه. دغه شورا د 2019 کال راځي چې کله په خوانی مشر عمر البشیر له واکا څخه لیرې کړل شو د یو ډیموکراټیک انتقال ته لار برابروله او په دغه شورا کې مرکی کسان هم شامل وو. جنرال عبد الفتاح البهران په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او د سوډان مشر د همدوک په ګډون د سوډان ملکی مشران ونیول. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو انسانانو شمیر تر 50 میلیونو اوښتی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 228 میلیونو ته رسیدل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جان هاپکنز پوهنتون د شمیر له مخې په امریکا کې شاوخوا 26 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 26,000 نور د دې وبا له وجې مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمیر هیوادونه لا هم د کرونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کولو هڅه کوي او یو شمیر بډایه هیوادونه د دې واکسین د تکویتي ډوز د کولو پروسه پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د واکسین نابرابري هر ورځ د انسانانو د مړینې سبب کیږي او ټول له ګواښ سره مخامخ کړي دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبر ورکړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي وي افغان سوداګر به د جلغوزو د صادراتو له درکه له چین نه میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږکال په افغانستان کې د جلغوزیو حاصلات زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت مرسل وایند بلال کریمی وایي چې په روسي ورځو کې د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ په ګډون په یو لړ مسلو خبري شوې چې تمه ده دغه خبرو په پایله کې به د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري نور هم پراخه شي. ښاغلي کریمی امریکا غږ ته ویل چې تیره ورځ چین ته د 15 جلغوزو صادرات هم د دغه خبرو د پایلو یوه برخه ده.
د جلغوزو بار یوه کارګو الوتکه په لومړي ځل د کابل هوایي ډګر څخه د چین په لور باندې والوته او په دې الوتکه کې 15 ټنه جلغوزی ځای پر ځای شو چې د چین هیواد ته صادر شول. هله دا د سیده لړۍ دوام وکي او د چین او زموږ د هیواد د سره د غوي تجارت نور هم قوي شي او د جلغوزو په برخه کې په تیر او څو ورځو کې د چین سره موږ شي خبري درلودي او لاغوي سره د راتلونکو تجارت په برخه کې شپږ مختګونه سته. هله ستدا د سی په نورو برخو کې هم توسع او پراختیا پیدا کی ولې د جلغوزو په برخه کې ځانګړي توافقات شوی.
بلال کریمی له کابل څخه چین ته د جلغوزو د لومړي جوپی لیګل د افغانستان او چین ترمنځ په سوداګرۍ کې یو خل پل په توګه یاد کړ او ویلي خو دا چې د لړۍ به دوام ومومي. چین ته د کابل د هوایي ډګر څخه د هوایي دالیز لاري د جلغوزو د صادرولو د لړۍ پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا وخت رسیدلو وروسته په لومړي ځل باندې پیل شوې ده. طالبان د اسلامي امارت د صنایع او سوداګرۍ د وزارت چارواکو د وینا له مخې سکل په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د تیر کلو پرتله زیات شوې دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني مرسل محمد یونس مومن وایي چې په پام کې ده چې د جلغوزو صادرات په منظم ډول له کابل څخه چین ته دوام ومومي.
هر ورځ به ان شاء الله دا لړۍ دوام ولري او د لړۍ څخه به د افغانستان د سرمایه گذاري خونه د وزارت محترم تجارت هغه کمیسون چې جوړ دی هغه کمیسون د دې سپرا
پرا دقت او نظارت کې افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د کابل هوایي ډګر څخه د کامیار هوایي شرکت لخوا د چین د پودونګ هوایي ډګر ته د جلغوزو د صادراتو د بهیر د پیلېدو په اړه د خپل ټوئیټر په پاڼه د جلغوزو د صادراتو لپاره دا پرانیستل شوی هوایي دالیز د افغانستان او چین ترمنځ په نخاولو کې یو مهم دالیز په توګه یاد کړی دی. د چین سفیر ویلي چې هیواد افغانستان سره د دوستۍ د اړیکو پر اساس پالیسی پر مخ وړي. سفیر وانګ یو ویلي چې د افغانستان څخه چین ته د جلغوزو د صادراتو بهیر پیلېدل د چین بهرنی چارو وزیر وانګ لوخا هغه کونډه کې ته شو چې د چین د بهرنی چارو وزیر د طالبان د اسلامي امارت رئیس الوزرا د مرسیل ملا عبدالغنی برادر او د بهرنی چارو وزیر د سرپرست مولوی امیر خان به تکی سره په دوحه کې کړی و. افغانستان څخه بهرنی هیوادو په ځنګړي ډول هند، چین، متحده عرب امارات او ترکی او ځینو نورو هیوادو ته داوی دهلیزونو له لارې دغه هیواد د تولیداتو د صادرولو لړۍ د پخواني جمهوریت محمد اشرف غنی د کار په روسیې کې پیل شو چې ورسره بهرنی هیوادو ته د افغانستان د تولیداتو په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی. چین د 2013 میلادي کال رئیس له افغانستان څخه جلغوزي واردې په خوانی افغان چارواکو چین ته د شاوخوا 3000 ټن د جلغوزو د صادراتو لپاره پلان ترتیب کړ او تمې لرله چې په دومره اندازه جلغوزي به افغانستان ته شاوخوا 300 میلیونه ډالر عاید ورپ برخه کړي. په خوانی حکومت تمه لرله چې افغانستان به چین ته په 15 کلو کې د جلغوزو د صادراتو څخه شاوخوا 2 میلیارډ عاید ترلاسه کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره په دې هیواد مرستې بندې شوي او د افغانستان شتمنۍ په بهر کې کنګل شوې ده، چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان وایي که په بهر کې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد نشي، دغه کار به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم ناوړه عواقب ولري.
تر اوسه پورې هیڅ کوم هیواد د طالبانو اداره د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. د افغانستان په میلیارډونو ډالر شتمنۍ په داسې حال کې په بهر کې کنګل شوې ده چې افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رسمیت شناختن افغانستان نیازمند.
د افغانستان په رسمیت پیژندل یو دوه اړخیزه اړتیا ده. نه یوازې افغانستان رسمیت پیژندلو ته اړتیا لري، بلکې نړۍ هم کله موږ څخه غواړي چې امنیت تامین کړو او د هغوی هیوادونو ته کوم ګواښ نه وي او ځینې نورې مسلې، نو دوی باید موږ په رسمیت وپیژني.
مجاهد ویل چین ژمنه کړې چې په افغانستان کې په ترانسپورتي تاسوساتو باندې پانګونه وکړي او د پاکستان له لارې د چین مارکیټ ته د افغانستان صادراتو ته اجازه ورکړي. هغه د ډیورنډ پر کرښې د تورخم او سپین بولدک د دروازو په ستونزو باندې هم خبرې وکړي. پاکستان دغه هیواد ته د افغانانو په ورتګ باندې قیودات زیات کړي دي او په سلګونو افغانان چې سپینګیري، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د تورخم په دروازه کې پاکستان ته اوښتو په تمه انتظار باسي.
موږ هم دا غوښ ول افغانستان کې امریکایان دي، امریکایان خو ملاړه ورک شول. اوس موږ په سو کې دلته ټول نیم اخوا ته نیم دی خو اخوا هم پښتانه پراته دي، خو همدار شل کاله ته ټول دي سرویس کاله ته ماجر پراته او نیم اخوا ته دي نیم دی خو ته دي.
مې زرانه سره خبرې وکړې، مال خو رسمره وخت کېږي وې دوه ورځې مال د شپې په دې ماشومان سره کې خپل چادرې پیوچوم.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د روان عیسوي کال تر پایه ښایي نیم میلیون افغانان ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې دغه کمیشنری د افغانستان له ګاونډیو غوښتي چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیزي، په هیواد کې دننه بې ځایه شوي افغانان بیا د ژمي د رسیدو په درشل کې عاجل مرستو غوښتنه کړې ده.
تر اوسه دلته 4-5 ماشومان زیږیدلي او د یخنۍ له امله مړه شوي. پرون یو سپینګیری او یو ماشوم چې د کار دپاره بهر وتلی وو څو خواړه راونیسي د موټر په ټکر کې مړه شول. موږ ډیر بد وضعیت کې یو.
د مرستو رسیدل پیل شوي، خو په کابل کې بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دوی ته مرستې لا نه دي رسیدلي.
یوه نیمه میاشت کېږي چې زما ماشوم دلته زیږیدلی، خو تر اوسه مې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. موږ ډېر زیات مرستو ته اړتیا لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مخکې لا ویلي وو چې د وروستیو جګړو له امله د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 50,000 افغانان له خپلو مینو نه کابل ته راکډه شوي دي. دغه کمشنری آن د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې ویلي وو چې څه باندې 13 میلیونه افغانان به سږ کال عاجلو مرستو ته اړتیا ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته بهر ته په کارپو او متخصصو افغانانو وتل په دغه جنگ ځپلي هیواد کې عادي حالت د ورګرځېدو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د چارو پوهان اندېښنه څرګندوي چې د استعدادونو وتل د طالبانو په حکومت باندې اغیز کولی شي. نور تفصیل په رپورټ کې.
په زرګونو تجربه لرونکي افغانان د ناسرګند راتلونکي له امله له افغانستان څخه وځي چې یو شمېر مسلکي او تجربه لرونکي ملکي مامورین او حقوق پوهان دي. که څه هم ډېر مسلکي او پوه کسان هڅه کوي چې له دغه هیواد څخه ووځي، یو شمېر په افغانستان کې پاتې شوي او وایي دوی غواړي چې له طالبانو سره د هیواد په بیا آبادولو کې مرسته وکړي. د بامیانو پوهنتون د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د واک له ترلاسه کولو مخکې 2000 محصلین درلودل، خو اوس له محصلینو تش او راتلونکی هم نامعلوم دی. ډیرو خلکو بامیان پریښی.
زه فکر کوم عمده دلیل به د طالبانو تیر رژیم وي. له پوهانو، خبریالانو، مطبوعاتو، ښځو او نورو قشرونو سره د دوی د چلند څرنګوالی، خلق له 2001 کال مخکې د طالبانو د رژیم خاطرې په یاد لري او دا چې د دې دغه کټګوري خلکو سره څه ډول چلند کاوه.
پا پرستو فروغ د طالبانو لور اتک مخکی په یو خصوصي انسټیټیوټ کې د انګریزي ژبې درس ورکاو، خو اوس په کور ناشته ده.
زوس د ډېرې ناهیلي احساس کوم. د ډار لغت زما په ژوند کې د هیلې د لغت ځای نیولی دی، ځکه په خوا مې ډېر ارمانونه درلودل. ارمانونه مې درلودل چې په خپلو چارو کې ډېره کامیاب شم، خو اوس زه په افغانستان کې کومه هیله نه لرم، ځکه ما ته حتی د درس ورکولو اجازه نه راکوي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، پرستو او پلار دواړو خپلې دندې له لاسه ورکړې، ځکه دواړه ښوونکي وو. هغه وایي کورنۍ اوس له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، خو د یو سیمه ییز ښوونیز انسټیټیوټ ښوونکی عیسی امید په دې باور دی چې هر څه له منځه نه دي تللي، او که څه هم هغه ته له وطن څخه د وتلو فرصت مساعد و، هغه پرېکړه وکړه چې پاتې شي.
زه دلته پاتې یم، زما په شان نور ډېر خلک هم شته او راتلونکي ته خوشبین دي. دا زمونږ هیواد دی او مونږ یې باید ودان کړو. دا زمونږ مسؤلیت دی.
طالب مشران او مسلکی افراد غوښتي چې په هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد بیرته ودان کړي.
بالکل، موږ به کوشش وکړو چې دوی تهدید نشي. د هغو کسانو لپاره به فرصتونه رامنځته کړو چې غواړي بیرته راشي. زه یو ځل د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ټولو افغانانو چې په خپلو مسلکونو کې تخصص لري چې بیرته راشي. دوی باید بیرته راشي او خپل استعدادونو سره خپل مملکت جوړ کړي. دا یې کور دی.
ښاغلی ابراهیم وایي که چیرې طالبان غواړي چې حکومت دوام پیدا کړي، باید په خپلو کړنو کې بدلون راولي او په خلکو باندې په زور سره د حکومت کولو پر ځای د خلکو ملاتړ جلب کړي او په زور نه یې حکومت وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، مرستندوی نړیوال ادارې هڅه کوي چې د جګړې له امله یو میلیون بے کوره شوي افغانان بیرته پځای کړي. د امریکا غاک خبریال عائشې تنظیم په کابل کې د ځینو بے کوره شو افغانانو سره خبرې کړي چې شاهناز نفیس رپورت تاسو وړاندې کوي.
د اوخکو ډکو سترګو سره دا میرمن د بے کوره شوي تن د کړوونو کیسې کوي چې څنګه د بې وزلۍ سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای پر روان کال کې د جګړو له امله د نیم ملیون نه زیات افغانان بے کوره شوي دي. په دغو کې ډیر کابل ته کډه شوي دي. اوس چې جګړه ودرېدلې، نو د بشري مرستو نړیواله اداره هڅه کوي چې د بے کوره شوو خلکو بیرته کورونو ته لیږلو لپاره لار پیدا کړي. د طالبان یو چارواکي د بے کوره شوو سره د مرستو په اړه د پرمختګ خودلو لپاره د امریکا غږ ډله په خپل موټر کې بوتلا.
د دې خلکو د لګولو لپاره امارت اسلامي افغانستان دا تصمیم نیولای چې کوم خلک د نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي او کابل کې اوسېږي، دا ټول مکمل خپل ولایتونه ته ورسوي. نو موږ د مختلفو مؤسساتو، ان جی او، بنسټونو، تجارانو څخه وختنه کړي. فعلاً د لپاره زموږ سره تقریبا درته ویلای سم د څلوېختو شاوخوا په اندازه بنسټونه، ان جی او، مؤسسات موږ سره همکار دي چې د هغوی په راسته مرسته موږ کوو، دا خلک انتقال کړو.
ډېر بې کوره شوي افغانان وایي چې جګړو کې کورونه ویجاړ شوي، نو دوی سده بیرته لاړ شي او زیاتوي سن لري چې په ژوند کولو کې ورسره مرسته وکړي. د بې کوره شوو په کیمپ کې ماشومان راټول شوي او د خوړو انتظار کوي. ملګری ملتونه وایي د مئی د میاشتې نه په افغانستان کې دننه د بے کوره شوو افغانانو په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. په دوی کې اکثره بهرنو مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو طالبان تر اوسه په رسمیت منلي نه دي، خو داسې ښکاري چې د مرستو رسولو لپاره به د طالبانو سره په ګډه د کار کولو نه خلاص نه شي. د طالبانو او نړیوالو ترمنځ سیاسي اختلافونه شته، خو د زبل شوو افغانانو سره بشري مرستې یو داسې کار دی چې دواړه پرې د همکارۍ لپاره هڅې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
قدر منوریدونکو، د صحت نړیوال سازمان یو کمپاین پیل کړی چې د 2013 کال پورې به په ترافیکي پیښو کې د میلیونونو مړینو او ټپیانو کچه لږ تر لږه تر نیمایي راټیټه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د سړکونو د خوندیتوب لپاره یوه تګلاره تصویب کړه. له ژنیو نه د امریکا غږ خبریال الیزا شلاین رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زی درته اوري.
په 1988 کال کې د جرمني یو سوداګر کارل بینز لخوا د موټرو د جوړولو نه وروسته تر اوسه پورې د 500 میلیون نه زیات کسان د سړکونو په ټکرونو کې مړه شوي دي. اوس د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکوي چې هر ورځ د 3500 پورې کسان په سړکونو کې په ټرافیکي پیښو کې وژل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د ماشومانو او ځوانانو لپاره چې عمرونه یې د 15 کالو نه والا ده یو کم 150 کلونو پورې دي د مړینې لوی لامل د سړک ټرافیکي پیښې ټپونه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ټولنیز تصمیمونو د څانګې مشر ایتین کروګ وایي د دغو مړینو او ټپیانو زیاتې داسې دي چې مخنیوی کیدی شي. هغه وایي چې د ټرافیکي پیښو د کمولو او د ژوند ژغورلو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال پلان یو مرکز دا دی چې خلک د خپلو موټرونو استعمال راکم کړي او د ترانسپورت د خوندي او د صحیح طریقو نه کار واخلي. کروګ وایي
move away from a car based transportation system to more walking, cycling and public transport, and to do that we have to make
the motor panisvat der pedal cycle chalawalo aw ama transport talashi aw dadagh de kawul la para munga bayad da undikru da plan munga zarurat la ruchi pade ki ziyad ځوانان راجل پرو څنګه چې موږ ویل چې دا د ځوانانو لپاره د مړینې لوی لامل دی. کروکوای چې په دې لړکی خصوصي سېکټر هم ډیر زیات مهم دی ځکه چې هغه موټرونه جوړوي. هغه وایي د خطر یو لوی سرچینه هغه موټرونه دي چې د مخ کې استعمال شوي وي او د بډایا ملکونو لخوا پرمختللو هیوادونو ته لیږل کیږي. کروکوایل
second hand cars who are not up to the safety standards who either are sold in the country
استعمال شوی موټرونه چې د خوندیتوب معیارونو سره سم ندي یا په ملکونو کې پلورل کیږي یا د نورو ملکونو نه وارد شوی. د دغه ډول کارول شو موټرونو د صادراتو او وارداتو په سمتوګه تنظیمول زموږ په سړکونو کې د خوندیتوب د خکولو یو مهمه برخه ده. د صحت نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې شیان دغه ډول پاتې شي نو پراتونکو یوی لسیزی که با 14 میلیون مړینه او 1500 میلیون کسان با ټپیان شي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په جنوب کې د روزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په پرله پسې توګه له واکسین نه د ماشومانو پاتې کېدو په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ګواښ په دې ولایت کې د پولیو د ناروغۍ ګواښ زیات کړی دی. په روزګان کې تیر میلادي کال د ګزان څو پیښې ثبت شوي او په چاپیریال کې هم ویروس موجود دی. صدیق الله صدیقی په دې اړه رپورټ را لیکلی.
په روزګان ولایت کې تیر 2020 کال د پولیو ټولې څلور مثبتې پیټې ثبت شوې. روغتیایي مسؤلین وایي چې له همدې امله په چاپیریال کې د یادې ناروغۍ وایروس په لوړه کچه موجود دی. د روزګان ولایت د کتلوي معافیت عامر ډاکټر سیف الدین همنوا آشنا راډیو ته وویل چې که کور په کور واکسین عملي سي نو دا به د وایروس په لمنځه وړلو کې اغیزمن ګام وي.
شلاره د پولیو د وایرس د ریشو د ښولو لپاره کور په کور د پولیو واکسین دی. موږ هم تصمیم لرو کمپاین کور په کور وسه.
په روزګان ولایت کې د هیواد د اکثرو نورو سیمو په څیر لتیرو درو کالو راځي ماشومان ته کور په کور واکسین نه در رسیدلې. شاغله هم نو وای چې له همدې کباله د پولیو ناروغي پر ضد د ماشومان وقایه ډیره ضروری ده.
روزګان ولایت کې د اپریل 2013 کال سخره پدی خرج موږ د پولیو کمپاینونه په روزګان ولادت کې بند و اجازه نه ورکول کېدله چې تقریبا درې کال کېږي. بیا پاره کې موږ واز هغه سیمه ته واکسین رسوي چې هغه د تیر حکومت د واکمنۍ لاندې و.
د روزګان ولایت وسیدونکو وایي چې ماشومان د روغتیا ساتلو په برخه کې به د واکسین لټیمونو سره مرسته وکړي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې ګڼ داسې ماشومان اوس موجود دي چې د واکسین نه کولو له کبله د پلچ په ناروغي اخته شوي.
زیات داسې ماشومان مې لیدلي دي چې کورنۍ به واکسین ته زړه نه شي کوي، اوس هغه ماشومان د پلچ په ناروغي اخته شوي دي. نو له ټولو کورنۍ مې غوښتنه ده چې خپلو ماشومانو ته پر وخت د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي تر څو له یادو ناروغۍ څخه ماشومان ژغورل شوي وي.
په جنوبي ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کالو کښته دي د پولیو واکسین لپاره هدف ټاکل شوی وو، خو له تیرو درو کالو راهیسې یاد هدف نه دی ترلاسه شوی. روغتیا پالان وایي پولیو یو ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکول دي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان شمالي کوریا ته د کورلولس پورې مربوط طبي موادو لیږل پیل کړی دی، که څه هم د ډی پی آر کې د سرحد د بندېدو په جدي پالیسۍ کې رسمي بدلون اعلان شوی نه دی. ډبلیو ایچ او ویل د روغتیا کیټونو درمل او طبي موادو لیږل د چین د دالین بندر له لارې د شمالي کوریا د لامپو بندر ته په استولو پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پرایس ویلې امریکا دغه خبر ته هرکلی ویلې دی. موږ د هغو بینالمللي کوښښونو ملاتړ ته دوام ورکوو چې هدف یې ډی پی آر کې ته د بشري مرستو رسول دي. د په خاصه توګه د امریکا له خوا د دوامدارو کوښښونو ته ګوته ونیوله چې د درست نړۍ د سازمانونو لپاره د ملګرو ملتونو په یو اته کمیټه کې تصویب چټکړي چې ډی پی آر کې ته د ژوند ژغورنې مرسته ورسول شي. یو اته کمیټه د بندیزونو د لګولو د اقداماتو د څارنو مسؤله ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا په خلاف لګولې دي. په دوی کې د بشري استثنا لپاره په قضایاو باندې غور کول شامل دي. نتاق پرایس څرګنده کړه موږ د هغو کوښښونو ملاتړ هم کوو چې د شمالي کوریا د خلکو کړاو سپکړي. په عین وخت کې دا مهمه ده چې د ډی پی آر کې رژیم په اصل کې په هیواد کې د بشري وضع مسؤل دی. رژیم په دوامداره توګه خپل ادبا استثماروي، د دوی له بشري حقوقو نه سرغړونه کوي، د هیواد له خلکو نه منابع اړوي چې په خپل غیر قانوني ډبلیو ایم ډی او بالیستیک توغندیو په پروګرام باندې ولګوي. نتاق پرایس د ډی پی آر کې په اړه کې د امریکا پالیسی دی یو اصلاح شوی عملی رویش په هیڅ شرح کړه چې د ډی پی آر کې سره جدي او دوامدار ډیپلوماسي غواړي، داسې محسوس پرمختګ وکړي چې هغه د امریکا زموږ د متحدینو او زموږ د ځای په ځای شوو قواو امنیت زیات کړي. زموږ هدف د کوریا د ټاپو وزما بشپړه غیر اتومي کېدل دي او د دې هدف لپاره موږ چمتو یو چې به له قید او شرط نه د ډی پی آر کې سره ملاقات وکړو. د بهرنیو چارو وزارت نتاق پرایس وویل امریکا دوی ته په خپلو پیغامونو کې د ډی پی آر کې سره د خبر لپاره خاص پیشنهادونه کړي دي او موږ هیله لرو چې دوی په مثبته توګه زموږ پوهاوي ته ځواب ووایي. په عین وخت کې ښاغلی پرایس د ډی پی آر کې په خلاف د بندیزونو په اړه د بشري موجوده معافیدو یا صلاحیت په باره کې څرګندونه وکړي. په لومړی مرحله کې د دې ډاډ ورکو موږ داسې څه نه کوو چې هغه به د شمالي کوریا د خلکو محرومیت زیات کړي. د څرګند کړه حتی کله چې موږ د یو خاص رژیم سره موافق نه یو، موږ په دې عقیده یو موږ باید د خپل توان پورې کار وکړو، هغه څه وکړو چې کولای شو د خلکو کړاو سپک او کم کړو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.